द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
خدر منوریدون خو او خراخاس دا خبری خبرونه تاسو دا واشنگتن دی سی ناوری نن دا یک شنبه یا اتوار ورز کال 2013 د فروری د میاشتې څلور منی کده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهارت نیمی په افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن دی سی کې د شنبه یا د خالی د شپې لس نیمې بجې دي زیم ستاسو قربانه منظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د پوځیانو د یو مرکز دننه د لوبو میدان کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یوولس پوځیان وژل شوي دي او دیالس نور ژوبل دي د پاکستانی طالبانو تحریک د دغه ځانمرګي برید پړه په غاړه اخیستی
دې نه خو داسې ښکاري چې دا کومې دوی دعوې دي چې دلته منظم وجودګي نشته نو دا دعوې غلطې دي او
بلې خوا پلازمین اسلام آباد ته د قبایلو سیمو او خیبر پختونخوا نه په زرګونو مظاهرهچیانو نن په څلورمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې نور په بې ګناه ډول د پښتنو د وژنې څخه دې لاس واخلي او د نقیب الله مسید قاتل دې په دار وخیژوي او که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د پهلوان و مخې ته احتجاجونه ترسره کړي پاکستانی چارواکو ویلی د افغان حکومت لخوا د ورسپارل شوو اسنادو ارزونه یې پیل کړې ده او په دې صلاح شوي چې د افغانستان او پاکستان د سولې لپاره به د فروری په نهمه او لسمه په اسلام آباد کې جرګه کیږي
دای وای هغه لیست چې دوی ته سپارل شوی کني کوونکي اسناد یې وی منله چې د دې اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت هم توکل لري چې دغه اسنادو باندې خپل کار پیل کړي
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د پوځیانو د یو مرکز دننه د لوبو میدان کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یوولس پوځیان وژل شوي دي او دیالس نور ژوبل دي دغه ځانمرګي برید خالی یا شنبې په ماسخوتن د کابل تحصیل په شریف آباد سیمه کې شوی دی د سیمې نه سرچینو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې ځانمرګي تن په کابل کې د پوځیانو د یو مرکز دننه د لوبو هغه میدان ته ورننوتی وو چې پوځیان پکې د والیبال په لوبه بوخت وو سرچینی وای ځان مرګي د پوځیانو په میانس کې ځان لوزولی او اپوسته یې په لویه کچه مرګ ژوبلاړه ولیده د پاکستانی طالبانو تحریک د دغه ځان مرګي برید پړه په غاړه اخیستی او ګواښ کړی دی چې په راتلونکي کې به په پوځ دغسې نور بریدونه هم وکړي بلې لوري ته پلازمین اسلام آباد ته د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه په زرګونو مظاهره چیان یوازې د دې غوښتنې په اساس ورټول شوي دي چې ریاست د نور په بې ګناه ډول د پښتنو د وژنې نه لاس واخلي دغه په زرګونو مظاهره چیان نن یې په اسلام آباد کې د احتجاج څلورمه ورځ پیل شوې ده چې وایي تر هغه وخته به د اسلام آباد نه ځي چې تر څو ورته د پښتنو د نسل کوشۍ ودرولو کراچۍ کې د پولیس په لاس د وژل شوي پښتون زلمي نقیب الله د قاتلانو په درد د زړولو او د ټولو نیول شوو بې ګناه او پښتنو د پرېښودلو باور نه وي ورکړی شوي بلې خوا ته کابل ته د پاکستان ورغلي پلاوي د ترهګرو په هغه سپارل شوي نوملړ باندې کار پیل کړی دی کوم چې افغان پلاوي په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته سپارلی وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي وایي چې له پاکستان څخه کابل ته ورغلي پلاوي ژمنه کړې ده چې د وروستیو بریدونو په اړه د ترهګرو ډلو ته ورسپارل شوي لیست او اسناد یې په عملي توګه کار را پیل کړی دی او د هغې څېړنه روانه ده بلې لوري ته د امریکا یو پیژندلي خبریال سټیف کال په خپل یو تازه کتاب کې ډایرکټر اس کې په افغان جګړه کې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ایسای رول په اړه مهمه څرګندونې کړې دي او لیکلي دي چې په تیرو اوولس کلونو کې په افغانستان کې روانې جګړې یو لک افغانان وژلي دي بلې خوا پولیس وایي د پښتنو سي ډي ډرامو هنرمند سمبول په مردان کې وژل شوی او وژونکي یې د پیښې له ځایه تښتېدلی دي اخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې د سوریه سراقبه خارګوټي سره نږدې د سوریایي یاغیانو له لورې د دوی یو پیلوټ وژل شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدم کو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د محل زو د راپورونو ولورې ته تاسو د سوات خبر هم په خبرونو کې واوریدو چې د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د پوځیانو د یو مرکز دننه د لوبو په میدان کې ځانمرګي بریج شوی دی. په دغه بریج کې یوولس پوځیان وژل شوي دي او دیالس نور ټپیان دي. د دې پیښې پړه د طالبانو د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. تفصیلات یې نور اورو د فیاض ظفر څخه چې زمونږ همکار اشفاق مومن ترینه پوښتلی وو.
دا ایس پی آر طرف نه نو هغه وایي چې په دغې ځانمرګي برید کې یوولس کسان چې دي نو هغه وژلی شوي دي، فوزیان، امنیتي عسکر، او په دې کې دیارلس کسان چې دي نو هغه ټپیان دي. په دې کې مونږ ته ویل کېږي چې کیپټن خانزاده چې دا یو افسر چې دی دا پکې هم په دغې کوم کسان چې وژلی شوي دي په دغې کې شامل دی. او دا واقعا دا شو چې دا د شریف آباد غټ سړک د سواد کې د اړیګړې نه وروستو د امن راتلو وروستو یو ایس ای ډی جوړ کړی و. دا هغې سړک په مینس کې شریف آباد یو علاقه ده چې د کابل تحصیل چې دی یا د کابل د کم خار چې دی د هغې نه په دوه کیلومتره فاصله باندې واقع ده. هلته چې په شریف آباد کې د یو چیک پوسټ جوړ شو او هلته یو کور چې د هغې مالک چې دی په هغه په انګلینډ کې اوسیږي د هغه کور چې دی نیوی شو هغه ته کرایه ورکولی کېده. په دغې کور کې دننه غټ غټ چمنونه دي، ګراؤنډونه دي، او په دغې ګراؤنډ کې دوی د والیبال یو ګراؤنډ جوړ کړی و. اوس د دې په باره کې ایس پی آر لاسه نه دي ویلي چې دا ځانمرګي برید کوونکی د کور ته دننه څنګه داخل شوی دی، ویلي چې دغلته ډېر زیاته سخت سیکورټي. خو بهرحال د ایس پی آر مطابق دغه ځانمرګي برید کوونکی د کور ته ننوتی دی او دا د پاکستان کې د پاکستان په وخت د ماسپتن د مانځه د بانک د ټیم وخو په دغه ټیم کې دینه نوته دی. او کله چې دغه کسانو والیبال کو د سولر لایټس په رڼا کې نو په دغه ټیم کې د ځان د زولې دی او په شریف آباد او خوشا سیمو کې کرفیو نه فیس کلی شوی دا. ورسره چې د ګیمن پول بریکوټ هم د ټرافیک د پار بند کلی شوی دی. ورسره مو وکتل چې د سواد کې چې تیر د سو کالونه امن او ډیر کال پس دلته یو ځان بد ګبر شوی دی او ډیره غټه پیښه دلته په دې سو کالو کې نه و راغلی. د هغې نه پس مونږ نن وکتل چې په سیدو شریف کې، منګور خار کې، کابل کې مونږ چې هلته لاړو نو هلته امنیتي عسکر راوتي دي او په سړکونو باندې چې کم خلک ځي، کم ګاډي ځي، د هغو چیکینګ کوي. او د دې خبر سره چې په سوات کې د دې نه مخکې امنیت یو سو کاله خلکو خپل کاروبار روزګار په ښه طریقه باندې کو، د هغې نه پس چې دی خلک چې دی نو ډېر د ویرې ښکار دی. او نن په سوات کې چې څنګه دا برید شو نو دې سره د یو بل د خلکو سره دونه رابطه وه، تپوسونه کول چې د موبایل نیټورک چې دی هغه جام شوی و.
درته وی چې په دغه پیخه کې وجل شوی عام خلک هم شته کنه صرف عسکر دي او بلدا چې د دې قامیت یا د دې کم په جنګلو خودل شوی میډیا ته چې دا سوکو
دا داس د چې د پدې کې عام خلک بالکل نشته. زګه چې د ایس پی آر د وینا مطابق چې د کم ځانمرګي برتون کې او د آرمی دغه یونټ چې کم دی د فوجي کم یونټ چې د امنیتي عسکرو یونټ نو د پاغو باندې ځانمرګي برید کړی دی. نو په دغه وخت کې دغلته د کم فوجي یونټ چې نو په دې کې عام خلک چې دی دغلته دننه د تلو اجازه ورته نه وي.
ډېره مننه فیض پر ساسي.
ډېره مننه جی.
مننه.
په پاکستان کې د پاکستان پوز د داوی کوي چې دوی په دوی په خاوره ترهګرو ته ماته ورکړې ده او دوی په وړاندې مبارزه ډیره په کلک روانه ده او دا چې دوی ترهګر ختم کړی دي. خو څېړونکو وایي چې دا مهال هم ترهګر خپل فعالیتونه کوي او په خاصه توګه په قبایلي سیمو کې او خیبر پښتونخوا کې شتون لري، ځکه چې په دې وروستیو کې هلته ځانمرګي بریدونه هم زیات شوي دي. نور تفصیل تفصیلات یې څه دي دغه به واورو د پیر صوبې شاه صاحب څخه چې زموږ همکار بختور شاه ترینه پوښتلی دي.
بالکل دا دعوه دوی ایس پی آر کړې ده او پاکستانی مطبوعات هم وایي نو دا دی چې دوی وایي چې درې کسان اول مړه شوي وو، هغه نه پس بیا چې کوم نور وو چې کوم هسپتال کې ژوبل وو هغوی هم مړه شول، نو تعداد زیات شو یولس شول. خو موږ به ګورو چې دا انډیپنډنټلی ما لا نه دی ویریفای کړی، پته به لګي ولې چې سوات او داسې ایریا کې چې کوم کې فوج دی هلته صحافت ډېر ګران دی هغوی ته پته نه لګي. ایس پی آر سټیټمنټونه ورکوي خو انډیپنډنټ ویریفیکیشن څه طریقه یې نه وي. خو بهرحال دوی دا دعوه کوي او خو دلته یو دوی بله دعوه هم کوله اوسه پورې، او هغه دا ده چې پاکستان په خاورې منظم موجودګي نشته د ترهګرو، او موږ دوی وایي چې موږ اپریشن وکړي دا کسان ختم کړي دي. خو هغه باوجود د سوات خوندې ځکه دا حمله کېدل او ډېره منظمه حمله ده، دا چې دوی ته پته و دا کسانو ته د ایس پی آر مطابق چې دوی کسان والیبال کولو هلته دوی دا پلاننګ کول، هلته بیا ورتګ او ځانمرګ ورلېږل او بیا دومره غټ نقصان کېدل، نو دینه خو دا ښکاري چې دا کومې دوی دعوې دي چې دلته منظم موجودګي نشته، نو دا دعوې غلطې دي. او بل دومره دعوه دا ده چې سوات کې موږ امر راوسته دي، سوات کې ډېر غټ فوج تعداد پروت دی، او نو که فرض کړئ فوج باوجود داسې حمله کیږي نو دا هم داسې ښکاري چې کومې دوی دعوې دي علاقې کنټرول کولو او د سوات کې امن راوستلو، نو هغه هم غلط ثابت کیږي.
پیر زبیر شاه صاحب کدار ته وایي چې دغه چې کوم په سوات کې ترهګر عمله وشوله د دې بعد د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی د وړاندې نه په کابل کې د ترهګرۍ وروسته نور هم سیوا شوی دی، کوم اثرات به پریوزي؟
نو دې باندې به خامخا اوس په دې داسې وي دا کوم حمله شوی دا ای ایف پی دا وایي چې ای ایف پی چې کوم یو خبریال ایجنسی دا وایي چې تحریک طالبان پاکستان دا ذمہ داری قبول کړې ده. نو اول خدا د چې کوم دا ذمہ داری قبولول دا هم ستړي ته پتن نه گی تحقیق نه دی شوی چې دا څوک دي سرته دی واقعي تحریک طالبان پاکستان دی چې دوی ته شاملونه کوي او ذمہ داران قبولوي. خو بهرحال کدا تحریک طالبان پاکستان او ذمہ داری قبول کړې ده، نو افغانستان ته چې کوم پلاوی تللی دی پاکستان هغوی به دا وایي چې دا فضل الله دو په افغانستان په خاورې موجود دي، نو موږ ته هم راکوي. ولې چې څنګه افغانستان اوس دنه د کابل حمله ولا کسان غواړي اوس دی راغلی او بل ورسې بوتونه پاکستان ته پیش کړی دي او ورته ویلي دي چې تاسو دا هغه وکي عمل پوکي کني موږ ملګرو ملتونو امنیت صورت هم زو. نو پاکستان اوس بیا دوی نه دا کوي چې ګوري ک موږ نه باندې تاسو تورن لګوي خو تاسو په خاورې هم موږ دشمنان ترته دي موږ باندې حمله کیږي او باید چې تاسو کاروایی وکي موږ په لاس راکړي. نو دا به چې کوم دا دوی دا خبرو جنگ دی او کوم دا نور داسې جنگي حالات دي نو کې به نور هم دوی دواړو ملکونو تاو ترخواله به زیاتیږي، یو بل باندې تورونه به زیات شي او تعلق چې کوم آلریډي ډېر خراب دی او مزید هم خراب شي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده.
ډیور ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې یو بل راپور ولوري ته البته مرکی ولوري ته تاسو پام راګرځو چې پلازمینه اسلام آباد د قبایلی سیمو خیبر پختونخوانه په زرګونو مظاهره چیان چې تللی دی هغوی نن په څلور ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. هلته د احتجاج کوونکو او په دې احتجاج کې د ګډون کوونکو غوښتنې څه دي او دوی څه غواړي د حکومت څخه دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. عدنان بیټنۍ د یو ګډون سره چې جهانگیر مسعود نومیږي هغه سره خبرې کړې دي، تفصیل به په ګډه سره واورو.
دا یو نقیب الله قتل درنه نه ده، دلته زموږ ډېر نقیب الله قتل شوی نه دي، مړه شوی هم دي او ډېر نقیب الله دي. مونږ ته پته ده چې هغه د خپل مرګ په انتظار دي، نو مونږ دغه درنه حکومت ته کړې ده چې حکومت چې مونږ چې مړه شولو مونږ د خپل کورونا چکړلو او تاره ته ویل چې د پاکستان د خاطر ولاړ شو، نو مونږ خپل کورونا خپل بال بچ پرېښول چې کله مونږ سیټل ایریا ته راغللو وسته دلته په مونږ کې یو یو را روان یې
او مونږ په فیک اکاونټ کې وځي نو دا زموږ ډیمانډ دی. دا ترنا دا مونږ د ستې راوړې دي مونږ په خر راغلی یو تر هغه پورې چې زموږ کم ډیمانډ دی یو خدای کی بلا ډیمانډ دی چې روان انور د گرفتار شي. حکومت نه مونږ دا یو سوال کوو
جنگیر بیسود صاحب دا پوسټر تاسو څلګونو یا زرګونو پښمیر خلک راغلي دي تر اوسه پورې تاسو د پرلط وهره دي نو تاسو سره چا حکومتي چرواکو سره رابطه کړې ده؟
زموږ سره حکومتي چرواکو هیڅ سره دا رابطه نه ده کړې. نن ویګا یو فضل چودري راغلی و. فضل چودري خو د پنډۍ نه خپل ووټ نه میندي. بیا به زموږ د مسلې د فضل چودري یا د وزیر مملکت دا لیول نه دي. هغه به زموږ د وزیر اعظم یا د ارمی چیف یا د سپریم کورټ چاسر د لیول مطالبه دي. موږ نه امید یو د دونه چې موږ نن دلته سره رمو رتن سره غلی یو او امن تر نه مخه د خپل سلام آباد کې نور هم درې تر نه شوی دي.
څلور ورځې کیږي چې تاسو راغلي یی دلته پر خپل احتجاجي مظاهره کوي. آینده ایجنډا څه ده؟
آینده ایجنډا زموږ داسې ده چې کچېر زموږ مطالبه په یو دوه شپې کې پوره نشولې سو را نغلل زموږ سره کینه نستل. نو موږ د پارلیمنت مخته دا درنه د زینه په درو پارلیمنت مخته روان یو او الته به زموږ درنه جاری وي تر هغه ټیمه پورې چې څومره غبرې زموږ په جایز او مطلبې سوکران شي او را سره کینه نیو زموږ سره څه خبرې ونه کی په خو موږ دا ویلی دي چې موږ به د مړې کو بدل تا خو موږ د دې زینه په دې مانونه بغیر زونه
کدا خپل مطالبه نش برسره کې تاسو بنیادی مطالبه څه دي؟
اول مطالبه خو دا چې روان ور گرفتار شي. ولې نه گرفتار کیږي چې سپریم کورټ اف پاکستان یو سموټو اکشن واخیستو نو سپریم کورټ ته چې نو شریف پېښ کې دی شي نو روان ور ولې نشي پېښ کې دلی جو پاینټ خو دا دی بل پاینټ ته زموږ د ماینز چې زموږ په علاقې کې ماینز دی الته زموږ تر اوسه پورې 78 بچیان زنانه پکې شهید شول او دا په ټولنه د افسوس خبره ده. یو خو موږ هغه نه را هجرت را وکړو اتنه کاله بعد زمونږ بچیان مونږ ته وایي چې زمونږ د پلار د نیکه وطن کم دی نو مونږ ورته وایي چې وزیرستان دی نو چې هلته مونږ زو د پلار لار نیکه وطن ته هلته زمونږ بچیان په پلاس شي مړه شي نو دا لویه دا افسوس مقام دی زمونږ د پاره د هجرت نه زیات افسوس مقام مونږ ته دی چې نن لس پنځه لس کاله بعد زمونږ وطن ته درومو زمونږ بچیان مړیږي او په دې باندې څو څو جرګې مونږ وکړلې خو راته وایي چې کیږي به خو تر ننه پورې ها په دې کار نه دی شوی. نو زمونږ دوم ډیمانډ دا دی چې هغه ماینز دا صفا شي هغه د لرې شي آیا چای شي دي مونږ په دې کې نه ځو چې چای شي دي خو مونږ د علاقې نه دا ماینز لرې شي. او دریم ډیمانډ چې کوم زمونږ دی هغه د لپټ افراد په باره کې زمونږ ډېر په زرګونو ځوانان د قبایلو د پښتانو هغه ورک شوی دي مونږ دا وایي چې هغه د عدالت ته پیشي چې ګناهګار وي عدالت ته سزا ورکړي چې ګناهګار نه وي هغه د په عزت طریقې سره خپل کور ته پرېږدي. او زمونږ بل لکه دا هم دی چې د کراچۍ نه اوچا تر وزیرستانه پورې په پښتانو باندې زمونږ ژوند حرام کړی دی. په کراچۍ کې رمنه حرام کړی دی په پېښور کې رمنه حرام کړی دی په اسلام آباد کې رمنه حرام کړی دی. او چې موږ کله هم جاهز حقوقو خبره کوو بیا څوک را لکه دران وایي څوک را ته انټي پاکستان وایي زموږ جایز څلور پنځه مطلبې دي چې هغه نن طارق چودی په خپله ومنل چې د دغه جواب زموږ سره نه شته. د کم ډیمانډونه چې دي دا جاهز دي پر حق دي د دغه موږ سره هیڅ جواب نه شته.
جو خبری خبرونه دوام لري او ستاسو لپاره د سیمینا نور راپورونه هم لرو. یو مهم راپور چې د کابل او پاکستان په حق لدی چې کابل ته د پاکستان ورغلی پلاوی د ترهګرو په هغه سپارل شوی نوم لړ باندې کار پیل کړی دی کوم چې افغان پلاوی په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته سپارلی وو. او دا چې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې هم سلا شوی دي چې افغانستان او پاکستان به د سولې لپاره او د پیوستون لپاره د فبروري په هم او لسمه په اسلام آباد کې یو جرګه تر سره کړی. نور تفصیل یې تاسو ته د کابل څخه د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان سادات وړاندې کوي.
د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال صبغت الله احمدی له ډیوی سره په خبرو کې ویلي له پاکستان څخه راغلی پلاوی چې مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تمنا جنجوغ پر غاړه درلوده، د هیواد د بهرنیو چارو له سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ورسره ټکل شوی هیئت سره وکتل. احمد ولی وایي راغلی پلاوی د هیواد د کورنیو چارو وزارت ته ویلي د کابل د وروستیو بریدونو په اړه ورسپرل شوي اسناد او شواهدو باندې عملاً کار پیل کړی او څېړنه روانه ده. دای وای هغه لیست چې دوی تسپرل شوی کنی کوونکې اسناد یې وی منله چې د دې اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت هم توقع لري چې دغه اسنادو باندې خپل کار پیل کړي. همدار از احمدی ویلی په دې ناسته کې د دواړو لورو پر بیلابیلو موضوعاتو په ځنګړی توګه له ترهګرۍ سره پر مبارزې اقتصادي همکاریو بحث او خبرې وشوه. دای وای دواړو لورو له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډو همکاریو په سیمه کې د تاوتریخوالي د کچې په کمیدو د سولې په پروسه کې مرسته په خپله خوښه د افغان کډوالو په ستنېدو په اقتصادي موضوعاتو خبرې وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو سیاسي معینانو پر دې سلا شوي چې د روانې میاشتې په نهم او لسمه نیټه به په پاکستان کې د کابل په غونډه کې په مطرح شویو مسایلو بحث او خبرې کوي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري او دا مهال یو بل راپور ولوري ته ځو، که څه هم بهرنی راپور دی خو د سیمې سره تړاو لري چې د امریکا یو پیژندلی خبریال چې سټیف کال نومیږي هغه یو نوی کتاب لیکلی او په دې تازه کتاب کې چې ډایرکټرډ اس نومیږي د افغانستان په جګړې باندې لیکنه کړې ده او هغې جګړې کې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې یعنی آی اس آی رول په اړه مهمې څرګندونې کړي دي او دا هم ویلی دی چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې په رواني جګړې کې 100,000 افغانانو څخه هم زیات ولسی وګړي وژل شوي دي. د دې تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د امریکا یو پیژندلی خبریال سټیف کول په خپل یو تازه کتاب ډایرکټوریت اس کې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی په افغان جګړه کې کردار په اړه مهمې څرګندونې کړې او لیکلي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې روانې جګړې 100,000 افغانان وژلي. په دغه کتاب کې نوموړي په افغانستان او پاکستان کې د سی آی اے پټو جنگونو او په خاصه توګه په افغان جنگ کې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په کردار رڼا اچولې. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار د دغه کتاب په یو لنډه پیژندګلو کې لیکلي د دغه کتاب تر ټولو مضبوطه برخه د افغان طالبانو د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی سره اړیکې دي. د لیکوال تر مخه پاکستان که څه هم یو جمهوری هیواد دی خو د دغه هیواد کامی امنیت او خارجه پالیسي زورور استخباراتي ادارې په لاسو کې ساتلې. د سټیف کول تر مخه آی اس آی په ټول هیواد کې 25,000 کارکوونکي لري او که څوک په دغه هیواد کې خبریال وي او یا سیاستمدار نو د استخباراتي ادارې کسان هر وخت ستاسو څارنه کوي. لیکوال لیکلي خارجي هیوادونو تل د پاکستان استخباراتي ادارې مشر چې تل لوړتبا پوځي جنرال وي د پاکستان یو ستر مشر ګڼي. د پاکستان استخباراتي ادارې تر ټولو خفیه یا پټې ډلې ډایرکټوریټ اس په اړه لیکوال لیکلي دغه اداره د طالبانو، کشمیری وسلوالو او نورو تندرو اسلامي ډلو مرسته کوي. د سټیف کول تر مخه د آی اس آی په مرسته د افغان طالبانو وسلوال او د دوی غړي د پاکستان خاورې ته د دمی او بیا جنگیدو لپاره وړل کیږي. د لیکوال تر مخه یو شمیر پالیسي جوړونکو دا منلې چې پاکستان کې دغه طالبانو لا پناه ځایونه ورکول طالبانو ته ماتې ورکول به ناممکن کړي. د پاکستان دغه استخباراتي ادارې ځینې څېړنکاران په خپله دا مني چې افغان طالبان د راتلونکي وخت لپاره تیاریږي چې بیا په نورو سیمو کې وکارول شي. په خاصه توګه په کشمیر کې د اندازو تر مخه سټیف کال ویلي دا مهال نږدې 100,000 وسلوال د آی اس آی د نظر لاندې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې پخوانی سلاحکار ریچرډ هالبروک په اړه لیکوال په خپل کتاب کې لیکلي چې هغه ګڼله چې آی اس آی په افغانستان کې د هندوستان د اثر له وجې دغه سخته پالیسي لرله او غوښتل چې په افغانستان کې د هندوستان د زیاتېدونکي اثر مخه ونیسي. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما ریچرډ هالبروک ته په دغه سیمه کې د ستونزو د حل کار حواله کړی و. د لیکوال تر مخه کال 2001 وړاندې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې په آزاده توګه مداخلت کوو او د افغانستان خاورې د هندستان پر ضد یو ستراتیژیکی حیثیت په توګه کاروله. د لیکوال تر مخه مونږ یعنی امریکا په افغانستان کې د القاعده د تربیې مرکزونه خو یادو، خو په هندي کشمیر کې جنگیدونکي وسلاوالو یو شمیر کیمپونه مهیر کړی دي. آی ایس ای د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته د هندستان د یو ملګری په حیث کتل، او بیا د کال 2003 وروسته چې امریکا خپل پام عراق ته واړو، د پاکستان استخباراتي ادارې یو وری بیا په افغانستان کې لاسوهنه پیل کړه چې د هندستان د اثر مخه ونیسي. د سټیف کال د کتاب تر مخه د تیرو ولسو کلو په جګړه کې 100,000 افغانان وجل شوي، او طالبان او داعش وسلوال په سرخار کې د عامو خلکو په ظالمانه وجنه د یو بل سره په مقابله دي. لیکوال په خپل کتاب کې لیکلي چې امریکایي پالیسی جوړونکي په دې خبره باوري دي چې کچره امریکا د افغانستان نه وځي نو په دغه هیواد کې به حالت ډیر زر نور خرابيږي. خو که امریکا په افغانستان کې نور پاتې کیږي نو حالات به بیا هم سره د نورو ډیرو خرچو یا مصرف خرابيږي. د سټیف کول تر مخه د دې وړاندې د افغانستان نه د وتلو کوښښونو هیڅ مثبت نتیجې نه دي پریښودي. په افغانستان کې د بے باورا امنیتی وضع په اړه سټیف کول په خپل کتاب کې د کال 2014 یو کیسه لیکلی، او وایي چې کله په افغانستان کې د امریکا د جنگی رول د ختمېدو دستوره تر سره کېده، ګډون کوونکو ته ویل شوی وو که چېرې راکټي برید تر سره کیږي نو ټول خلک دې په مځکه پریوزي. دا کتاب امریکا کې په بازارونو کې راغلی، 250 پاڼې لري او قیمت 30 امریکایي ډالره دی. دا کتاب آنلاین په امازون هم ترلاسه کیدی شي.
اوس هم یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای او د اسرائیل ترمن د اتحاد چې څومره نن ورځ مضبوط ته دومره وړاندې چری هم نو، دا خبره د امریکای نائب صدر مایک پینس د اسرائیل پارلیمان نیسټ ته خپل تقریر کې کړی ده. صدر ټرمپ په دسمبر کې بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت په تسلیمولو یو تاریخی فیصله وکړله. نائب صدر پینس د کال 2019 د ختمېدو نه وړاندې بیت المقدس کې د امریکای د سفارت خانی د پرانیستو د منصوبو اعلان هم وکړو. نائب صدر پینس زیاته کا چې صدر ټرمپ دا فیصله د امریکای په مفادو کې کړی ده، خود دا هم په صفاټکو کې ویلي دي چې په دې کې امن هم دی. د زیاته کا چې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت کې په تسلیمولو امریکای یو حقیقت منلی دی، او هغه حقیقت د یو انصافي او پوخ امن لپاره بنیاد ایښودل دي. امریکا د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د پوخ امن راوستو په خپل اراده اوس هم ټینګه ولاړه ده. صدر ټرمپ د خپلې فیصلې د اعلان کولو په وخت ټولو فریقو ته په کلکه سره ویلي دي چې د بیت المقدس د مقدسو ځایونو موجوده حیثیت په ځای وساتي. په دې مقدسو ځایونو کې د القدس شریف په نوم مشهور ټیمپل ماؤنټ هم شامل دی. صدر ټرمپ دا هم صفا کړې ده چې امریکا بیت المقدس کې د اسرائیل د ټاکلو حدودو یا د متنازعه پولو د لانجو غوصولو هیڅ نیت نه لري. صدر ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي که دواړه فریق غواړي نو امریکا د دوو مملکتونو د اواري مرستې کولو ته تیاره ده. امریکای د اسرائیل ستاینه کړې ده چې فلسطینیانو سره نیغ په نیغه امن خبرو اترو بیا شروع کولو ته تیار دی. نائب صدر پینس وی مونږ فلسطینیانو ته هم پکلکه سره وایو چې خبرو اترو ته کینی. د امریکای یقین دی چې د فلسطین مسله د دواړو فریقو یو بل سره په روغ نیت د کیناستو تر مخې اواریدای شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
زتمنو اوریدونکو، تاسو د ریوا سهرنی خپرونې واورېدلی، او د دې خپرونې وروسته به د مشال راډیو خپرونې پیلېږي. په همدې سبقو کولی شئ چې هغوی هم واورئ. او زه د دې خپرونې کوربانه منزه شهید، او زما سره زما همکار د دې خپرونې پروډیوسر کلیم افضاله ستاسو نه اخلو اجازت، او تاسو په لوی الله سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.